چې کېدی شي په درېمه یا څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بېلابېلو عملیاتو کې یو دېرش وسلوال مخالفین وژلي دي، درې ټپیان کړي او اووه نور یې نیولي دي. تروسه پورې کوم وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د شام له سر ښار دمشق څخه بهر په سید زینب ضلع کې د یو مشهور شیعه مزار سره دریو چاودنو خوښه یو اویا کسان وژلي دي. د دې حملو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده. او د سعودي عرب یو ورځپاڼې خبر ورکړ چې د دې هوا چارواکو په یوه اونۍ کې د نهه امریکایي وګړو په ګډون درې دېرش تنه د ترهګرۍ په تور نیولي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مسخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د امن او ترقی لړکی د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2013 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی. د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي، کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. اداري وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده، خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي، لکه د توانایي بحران، د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لوی مسله ده، بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بیچینی خوريږي، او د دې ترڅنګ نور ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي. اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری، حالان کې یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی وو، نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی. بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول، په دې هم خلک اعتبار نه کوي. او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیو کې راپورته کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن لپاره وزیر اعظم لا ټول لارې چارې استعمالول پکار دي، خو باید چې دا ټول طریقې د آئین او قانون مطابق وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د باچا خان پونتون حملې تحقیقاتي رپورت مخې ته راغلی، خو دې رپورت کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي، او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پونتون وایس چانسلر دې د خپلې چوکۍ څخه لري کړی شي، ځکه چې د په موجودګی کې په باچا خان پوانتون څنګه بریدو شو. اداریه د تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې پوانتون کې شپږ 50 سکیورټی ګارد دي، خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو. نو کدا شپږ 50 په دریو شفټونو کې اوښلی شي، نو بیا خدا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سکیورټی ګارد تجربه کار نه وو، نو که حکومت سره داسې کوم اداره وي چې د هغې سکیورټی ګارد تجربه کار وي، خو بیا دا خبره د منلو ده. بل دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سکیورټی ولې نه وخکړی شوی، نو دا کار خو د قانون نافذونکو ادارو دی. او بل دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون د پاره وو که ټولو تعلیمي ادارو د پاره، او که د پوهنتون د پاره وو، نو بیا حکومت او قانون نافذونکو ادارو څه کړي دي. اداریا اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سیکیورټی سره نه. او د انکوائری په ترڅ کې د یو وایس چانسلر لری کول ډیره عجیبه خبره ده، خو د دې ترڅنګ تر ټولو لویه خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لری کولو سفارش وکړي. د سره باراتلونکو کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسي اثر ډیر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پریس ټرست اف انډیا خبری ایجنسی لیکي چې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جوړ شوی هغه تحقیقاتي ډلې راپور خپور شوی چې پر باچا خان پوهنتون د وسوال بریټ پلټنې کولې. بلخوا ای پی خبری ایجنسی د افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه 15 کلن مرتضی احمدی کی سره اخیسته ده چې د فوټبال لوبي سره مینه لري. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه د مجید بابر ناورو.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د بریټ ترشا دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېری کمزورې ذمہارې وي. د یاد بریټ پاړه د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی یو درې کسیزي تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي، چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څنګ د غیر ذمہارۍ نه کار اخیسته، او د دې لامل وسلوال په دغه پوهنتون په بریټ کولو کې کامیاب شول او یو 20 کسان یې ووجل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ډلې په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بی غورای په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سکیورټی مشر اشفاق احمد د ګوښه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولی دي. په راپور کې راغلی چې په یاد پوهنتون کې سکیورټی کیمرې هم لګېدلې وې او د پوهنتون نه ګیر چاپیره امنیتي پوستې هم وې. خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوه. اجانس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوي او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمواري د حکومت ده. بلخوا اف پی خبری اجانس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوب ډلې د وتلي لوبغاړي میسي د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یوشلی دلی فوټبال سره لوبې کوي. اجانس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه لا دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسي نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی اجانس ته ویل دي چې د میسي لوبغاړی ډیر خوښ دی او د په خبره چې لوی شم نو د میسي غوندې تکړه لوبغاړی به جوړیږم. د مرتضی پلار اجانس ته ویل دي چې د معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبه او میسي لوبغاړی ډیر خوښ دي خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسي غوندې د لوبې بنیان واخلم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د شام دولتي رسنیو خبر ورکړی چې پرون په دمشق کې پر 314 کې 500 زیات کسان وژل شول. د 14 چې د شیاګانو یو زیارت ته نږدې وشوي همدارز لسلو زیات کسان جوبل کړی دي. لا بلې خوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیپن دی مستورا د شام د جګړې لخکېلو اړخونو سره ترکتونو ورستو د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ټولو خواوو بیا غږ کړی چې له دې موکې ګټه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
په جنیف کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبري وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون د سوریې د کړکېچ لخکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کيري د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خبره شوه.
I appeal to both sides to make the most of this.
زه پر دواړو خواو غا کوم چې لدې شیبه څخه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي باس وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریه د اپوزیشن د تر ټولو لوی ډلې استاذ ویلي دي چې د سولې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د دې هواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لدې غوښتنې سره په یو وخت کې ویل دای باور لري چې د سوریه بحران پوځي حل لار نه لري. جان کيري د سوریه د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداري ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
The Syria jagra pauzi hallaran lari la khabaro prata ba divino to edal dumra prakhshi che hatta de Syria urustai kharbaham vijar shi corona tasisat de madaniyat ne khane khane balamain zawlari shi aw de ho terroristano shmir baziat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi de da karkech ke la edare watlo ta pri khudal shi no pdere asani sara batula simawuni shi که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په جنیف کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه به می چودنې چې پرون په سوریا کې وشوي خای د سولې د خبرې تر سوری لاندې راولي. په تیر اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالفي وسلوالې ډلې ویلي چې په خبرو کې لګډون مخ کې غوړي د سوری په وضعیت کې عملاً هیګن راشي. پرون د مشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پر لپسې به می چودنو لسګونه کسان ووجل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په مومندو ایجنسی کې د تعلیمي محکمې پالیسي ده چې په سکولونو کې به نوکری د تحصیل په بنیاد ورکول شي، خو د پړانګ غار د سیمې ځوانان وایي هر کله چې د هغوی په تحصیل کې استاد ریټایر شي او یا وفات شي، نو محکمه پرې د نورو تحصیلونو استادان را بدل کړي چې له وجې د هغوی په تحصیل کې د استادۍ د نوکری کوټه نه خالی کیږي. د دغه سیمې تعلیم یافته ځوانانو او مشرانو نن د احتجاج په توګه سناسه شل سکولونه بند کړي.
د پلانګار تعلیم یافته ځوانانو او مشرانو د تعلیم په محکمه کې د خپل حق د غوښتنې لپاره د احتجاج په توګه د دغه سیمې لږو زیات شل سکولونه جرنده کړل. دغه خلکو ویل چې تعلیمي محکمې د هغوی سره د زیاتی په بنیاد یوه پالیسي جوړه کړې چې ګن هر هغه تن به د استاد په څوکۍ نوکر کولی شي چې د کومو تنانو په خپل تحصیل کې د نوکری کوټه خالی شي. دوی وویل هر کله چې په پړانګار کې د استادانو کوټې خالی شي، محکمه پرې د نورو تحصیلونو نه استادان را بدل کړي او هغوی د نوکری نه محروم پاتې شي.
زما نوم جان محمد دی، تیالوجی ټیچرز د پاره کوالیفایډ یم او د عربي ټیچر د پاره کوالیفایډ یم. دا نور کم مرګري چې موږ سره دي نو پی ټی سی، سی ټی ډی، ٹی ٹی وغیرہ مختلف قسم پوسٹ چکم نگے دا پار کولی پاجو تقریبا 30 کینڈیڈیٹس تیم سرا دا جی دے حکومت 2009 کی خپل یو پالیسی جوړ کړی و تحصیل وایز دا غی باوجود هم زمونږ دی تحصیل ته تقریبا 20 ٹرانسفر کړی دی او دا سیټونه مونږ ته خالی نشته چې پوسټ خالی نه وینو پرش کینڈیڈیٹس ته پکې مقانه ملاویږي.
دغه تنانو اول پرنګ چوک پړنګار کې وړه جلسه وکړه او ورستو بیا سکولونو ته لاړل چیرته چې د سکول ماشومان رخصت کړل او ورستو سکولونو جرندې وهله. ظفر خان نه مې پوښتل چې د خپل طالبو لپاره تاسو په احتجاجي ډول د سکولونو ماشومان له زور ولې ورکوي؟
دا خبره مونږ ته احساس ته خو مونږ دا احساس هغه خلکو نوم د دې ته پوس کو چې کم په های کورټ کې باقاعده د دې هغه کورټ اډر شوی دی، کم ای سی ایس تي زمون کم دا ایجوکیشن ډایریکټر دی هغه د کورټ اډر کول یو خلاف ورزي کوي، نو مونږ وای چې هغه دې د دې احساس کوي چې ولې د سکولونو بنديږي.
بیا مې د سکول یو ماشوم سره خبره وکړه.
دې نمک کم څه کیسه می سي تیر شوی پای کې زمون ته نیم کورسونه نه دي شوی، نیم راته پاتې دي. استادان دا غړي راغلي دي هغه خپل لا کوي خو سکول باندې نو داغي خوست مونږ حکومت ته دا مطالبه لري چې د عوام چې کم دغه دی دا حق ته نه غړي دوی ته میلاو شي چې مونږ دا تعلیم مونږ ته جاری پاتې شي.
د دغه سیمې زیاتره ځوانان تعلیم یافته دي خو د نوکریو د نه میلاوېدو له وجې بیروزګاره ګرځي او یا بیا په غرونو کې کاڼي وستل او یا باراني کروندې کوي. یو سپینګری د خپل سیمې د ځوانانو د روزګارونو په اړه وویل
زما نوم جی زر کریم دی، نو مته د هیڅ روزګار نشته، د زمیدار واغه مونږ ته بجلی نشته دی، نو هغه زمیدار مز مونږه داسې ځای شوی دا څوک ګاډی ډکې څوک داسې به روزګار نه سی هغه استا په کور کې دوټه مریض قطا ته صحیح نه ملاویږي. مونږه د بچو حقونه اپ پیسو ته خرچي مز مونږ بچي به مخه به پودر خرسي وډا کې بکې.
دغه مظاهره چانو ویناو چې سکولونه به تر هغه بند وي تر څو چې تعلیمي محکمه په خپل پالیسي نظر ثانی نه وکړي. بلخو د تعلیمي محکمه محمد جنسي دفتر سره درابطه په وخت چارواکو خبرو کولو ډډه وکړه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شي.
او اوس هم راځو اونیز خبرونې مشالونو ته. د برصغیر د ازادۍ دستر مبارز او عدم تشدد مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک تملګرو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې نن تاسو ته د نوموړي خدایي خدمتګار عالم او ماهر تعلیم مولانا فضل محمود مخفي صاحب د ژوند په اړه معلومات ورکو. قربانا شاهین بنیرې او ملیحا امیرزاده دي.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سویسر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاورې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته نن به تا د اوټاک چرته.
اوریدونکو د برصغیر د ازادۍ د ستر مبارز او ادمی تشدد د مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بونیره
او ز ملیحه میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین پته رو خبرونو کې مونږ د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتګار تحریک د پیل پاړه بحث کړو. په دې بحث کې یو نوم مخې ته راځي او هغه د مولانا فضل محمود مخفي چې د پښتنو په سیمه د علم او شعور په خپرولو کې ډیر مهم کردار لوبولی و.
او ملیحا مولانا فضل محمود مخفي د برصغیر د خپلواکۍ د تحریک لوی مبارز، عالم، انقلابی شاعر او ماهر تعلیم و. هغه په کال 1902 کې د کوز دیر په مانوګي کلی کې د نور محمد په کور کې زیږیدلی و. دا هغه د ژوند د وړومبو ورځو په اړه د سیړنکار سعید ساحل ناورو.
د مخبي صاحب نیکه چې وو نو هغه د سخت خاندانۍ تنازعاتو په بنیاد باندې د باجول نه د دیر مذهبي سپخوا کې مخلوګي نومېکلی دی چې هغې ته راغی او په دغه علاقه کې د هغوی ولور په قاضي ګلسید المعروف ملا بابا باندې واده شوه. دغه زنانه چې وو نو دا ډېره تکړه زنانه وه. هغې خپل وروڼه شیر محمد او نور محمد چې د مخبي صاحب والد صاحب وو د علم د اصول لپاره مختلفو علاقو ته ولېږل. د مخفي صاحب پلار په 1860 پوښا کې د ماڼوګي نه چې دی نو چارتدی ته نغر ته تشریف راړو. په دغه علاقه کې هغه د خپل علم او پوهې په برکت باندې چې دی نو په بنګلې خای صاحب باندې مشهور شو. په 1882 پوښا کې هغه په کور کې چې دی نو مخفي صاحب پیدا شو.
باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي دي چې مولانا فضل محمود مخفي دا غ په مذهبي او سیاسي تربيت کې ډېر مهم کردار لوبولی دي.
او هغه ځکه چې په هغه وخت کې د هندستان د ازادۍ څومره هم تحریکونه وو د هغې سره مخفي صاحب په سنسه حواله اړیکې درلودې او د هند د ازادۍ د نوموړو شخصیاتو د کار او زیار نه خبرو. په دغه اړه سعید ساحل څېړنې کړې دي. هغه وایي
د باچا خان په اصل کې د هندستان د مبارزینو سره پاشنا کولو کې او د دیوبند سره د هغوی تعلق قایم کولو کې د مخفي صاحب ډېر لوی لاس و. باچا خان پخپله هم د دې خبرې اعتراف کوي چې د مولانا عبدالعزیز او مولانا فضل محمود مخفي په ذریعه باندې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن سره چې جنو زما تعلقاتو جوړ شول او د هغې په بنیاد باندې هغوی د انګریزانو خلاف په مختلفو تحریکاتو کې بیا یو فعال کردار ادا کړو. باچا خان بخفلا هم د دې خبرې اعتراف کوي چې زما په سیاسي روزنه او پالنه کې د مخفي صاحب ډېر لوی لاس دی، ځکه چې مخفي صاحب به چېرته هم کتاب راوړو یا ښه رساله به راوړو لکه مولانا عبدالکلام آزاد رساله الهلال به راتله غوته یا مختلف نور یا رسایل وغیره به چې راتله نو د هغې په مضامینو به زما سره باقاعده بحث کوو. مونږ دواړو پای باندې خبرې کولې او د دې خبرې اعتراف کوي چې مخفي صاحب د پښتو په شاعرۍ کې چې دینو بدلون راوستی دی.
شاهین دا ډیره خوندوره خبره ده چې کله په پښتنو کې د مخفي صاحب غوندې عالمان زیږیدلې دي نو یوازې دا نه چې په قومي رنځونو یې ځان پوهه کړې دي بلکې د هغې علاج یې هم موندلی دی. که موږ وګورو نو مخفي صاحب په پښتو ادب کې د ګل او بلبل د کیسو په ځای قومي فکرونه ځای کړل او پښتو شاعرۍ له یو تحریکي او انقلابي رنګ ورکړو.
ملیحا لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی وایي مخفي صاحب نه یوازې پښتو شاعرۍ له نوي فکرونه ورکړل بلکې په پښتو لیکوالانو یې نوي ادبي اسناب هم وروپیژندل. نوموړی زیاتوي
د شلمې صدۍ چې کوم رجحانات وو چې د قوم پرستۍ او د ترقي پسندۍ او د ازادۍ نو هغه هم د خدای خدمتګار تحریک سره چې کوم شاعران هغه رجحانات هم مخې ته راغلل. رجحان ساز شخصیتونه ورته لکه د غنی خان په شان د اجمل خټک په شان یا د فضل مولانا فضل محمود مخفي چې هغه د جدید قانوني انقلابي نظم بانی وګرځېدل ان کې دغه د ایډوارډ کالج طالب علم او الته پنګریزه کې شاعری کول هغه پرې خو د خپل جبه تراغه داسې کتا سو ګوري نو بیا نوی اصناف او افسانه بیا تکل او بیا چې کوم دینو ډراما بیا د خدای خدمتګارو عبدل اکبر خان دی او د خالق صاحب دی دوی ډرامې ولیکل بیا د سټیج ډرامې رواج په پښتونخوا کې باقاعده رواج ورکړ.
د ادبی او قومی خدمتونو سره سره مولانا فضل محمود مخفی غختل چې پښتانه د علم او پوهې په کالو خسته کړي، او د دغه مرام لپاره د باچا خان سره په ملګرتیا د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې مدرسې هم پرانیسته.
ملیحا بدغاړه سیندکار سید ساحل وایي چې مخفی صاحب د علم د خورولو لپاره د حاجی صاحب تورنګزی په مرسته د مردان په ګدر سیمه کې یوه مدرسه پرانسته. مولانا تاج محمد د دې مدرسې منتظم و او مخفی صاحب پکې د مدرس په توګه د خپل عملی ژوند آغاز وکړو. نوموړی د مخفی صاحب د تعلیمي خدمتونو په اړه نور وایي.
مخفی صاحب د باچا خان مولانا عبدالعزیز او حاجی صاحب تورنګزو مولانا تاج محمد د دې ټول په کوششونو باندې په مردان ګدر نومي علاقه کې اسلامي مدرسې چې د نوغه پرانسته دې ته د یو دارالعلوم حیثیت حاصل او د دې په زیر نگرانۍ کې مختلف مدارس ټول هغه بیا چلېده. مولانا تاج محمد بریدی سپرویژن کوو. مخفی صاحب او دا نور څومره شخصیات ټول دا د دې سره د معلمینو مدرسینو په حیث باندې په دغه سکولونو کې کار کوو. کله چې هغوی د حاجي صاحب سره بنیر او د بنیر نه بیا مومند لکړو ته چې دینو هجرت وکړو نو هلته یې هغوی یو قانون مدرسه جوړه کړه. د هغې نه پس بیا کله هغه افغانستان ته لاړه هلته هم خپل تعلیمي کوم خدمات چې هغه وړاندې کړو. د هغه ځای نه چې کله واپس بیا راغی نو په خال باجوړ وغیرہ په دې علاقو کې هم هغه قانون مدرسه جوړ کړې.
څنګه چې مواورې دل مخفي صاحب د حاجی صاحب ترنګزی او باچا خان سره په شریکه د پښتنو په سیمه د مدرسو په شکل کې علمی مرکزونه پرانستل، دغه شان د دیر په خال سیمه کې هم دوی یو مدرسه جوړ کړه. خوشاین ما اوریدلې دي چې د دیر نواب بیا دغه مدرسه ورانه کړې و.
او ملي حال که څنګه چې اوس هم په سکولونو بریدونه کیږي، دغه شان په هغه وخت کې هم ځینې هغه مولانو او نوابانو چې د انګریز سرکار نه به مراعات اخستل د پښتنو په خاوره د علم او پوهې د هلو زلو سخت مخالفت کاوه. په دغه اړه نور اقتصاد د سید ساحل نورو.
کله باچا خان دلته راغی او مخفي صاحب چونکې د مخکې نه دلته د دیر سره تعلق لرو د دې خلکو سره تعلقات و او باچا خان دې خلکو ته د مدرسې تجویز وړاندې کړو. خلکو دې بیا ها وکړو هغې ته چې دینو ځمکه ورکړه او دغه شان باچا خان ورته خپل کتاب زما جن او جزوجهد کې لیکي چې ما خلکو ته وویله چې مخفي صاحب راولئ چې هغه دلته ستاسو دا مدرسه مخ په وړاندې باندې بوزي. خو څه شهادتونه داسې هم موجود شته چې مخفي صاحب دا مدرسه جوړه کړې وه. کله چې نواب دیر ته د دې مدرسې پته ولګېده نو نواب دیر څوک د داسې حال ظلو خلاف و او دغه شان ملاکنډ پولیټیکل ایجنټ سیستم او هغه نواب دیر ته یو خط ولېږو چې په دیر کې داسې صورتحال شروع دی او مخفي صاحب چې دی نو د حکومتي وقت خلاف چې دی نو خلک را بیداروي. نو نواب دیر د ملاکنډ پولیټیکل ایجنټ په وینا باندې دغه مدرسه چې دی نو ورانه کړه. نواب دیر د دور نه پس بیا په څه نه څه شکل کې هلته بیا یو بله مدرسه جوړه شو.
دا څومره د کار خبرې دي خو زمون خلک ترې ډیر نه دي خبر. خو شاهین د مخفي صاحب د ژوند د اخیری دور په اړه راته څه وایې کنه؟
ملیحا مخفي صاحب د ژوند په اخیری دور کې د سیاسي او تحریکی هلو زلو نه ځانته شوی وو او دیر تستون شوی وو. خو به دا وي چې په دغه اړه هم د سیرنکار سید ساحل نه وورو.
مخفي صاحب په 1946 نمخ کې په اشنغر کې وو. دا وی نه پس بیا دا وو یو زمو مولانا فتورحمان چې د نوابی دیر استاد و د بچو نو هغوی هغو ته سفارت وکړو. د هغوی په وینا باندې چې دی نو نوابی دیر مخفي صاحب دیر ته راوغوښتو. په دیر کې چې د نوابی دیر کومه سرکاري سکول و نو په هغې کې هغه هیډ مدرس مقرر کړو. څه موده مخفي صاحب دغلته وو او د هغې نه بیا لږې ورځې پس په 28 مئی 1947 کې هغو په دیر کې وفات شو او د دیر نه بیا هغوی خپل ابایف کلی مانوګي ته مرګري تراولای شو او هم هلته په خپل ابایي قبرستان کې هم ښخ کړی شو. مزار هم موجود تا کدبه کې هم لګېدلې او دغه تاریخ هم لیکته او 28 مئی 1947 د هغو مرګ دغه تاریخ کې د صحیح نیټه د دین علاوه د څومره نیټې دي نو دا غلطي دي.
قدرمنو اوریدونکو هم له دغه سره زموږ د نن د خبرونې وخت پای ته رسی.
پر روانه خبرونه کې بعد خدای خدمتګارو د کار او زیار پاړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه
د الله پامان.